د سحر شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 19:21 او 15 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره یې له افغان بانکونو او د سوداګرۍ د خونو سره راغنده خبرې کړې دي. کرن دکر په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوی د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف په اشقاباد کې د طالبانو د حکومت له شارج دافیر فضل محمد صابر سره د ټاپي او ټاپ پروژو د عملي کولو د پایل په اړه خبرې کړې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي مریدوف له قول لیکلي چې وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد پروژه یا ټاپي ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژې ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د لیر د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان لیوال دی چې د ټاپي پر پروژې کار ژر پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالي ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر وایي سکالی د تیرو کلونو پرتله د افغان پناه غوښتونکو ډیر غوښتنلیکونه رد کړي دي. د لوکزامبورګ رسنیو پرون خبر ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر لیون ګلودن د پارلمان د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې سکال نسبتا ډیر افغان پناه غوښتونکي رد کړي، ویلي دي چې په افغانستان کې د 2020 کال یانې د هغه مهال پرتله چې طالبان تازه واک ته ورسېدل شرایط بدل شوي. اوس هلته وسلواله جګړه نشته او د هر چا ژوند ته ګواښ نشته. هغه زیاته کړه چې سږ کال 15 افغانانو په لوکزامبورګ کې پناه غوښتې وه چې تر اوسه د 940 تنو غوښتنلیکونه منل شوي، 14 رد شوي او 3 نورو هیوادونو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې له 140 تنو څخه د 90 تنو غوښتنلیکونه تایید شوي وو. د امریکا د خزانه وزارت پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو او درون په پروګرامونو کې لاس لري. د دې وزارت له بیان سره سم په دې بندیزونو کې د ایران، چین او هنګ کانګ 15 افراد او 8 شرکتونه په نښه شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې دغو کسانو او شرکتونو د ایران د راکټي او درون پروګرامونو لپاره د مهمو برخو په برابرولو کې همکاري کړې ده. نوی بندیزونه په امریکا کې د دې کسانو او شرکتونو شتمنۍ کنګلوي او له هغو سره هر ډول راکړه ورکړه منع کوي. د بندیزونه داسې مهال لګېدلی چې مسعود پزشکیان پرون د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و، د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د قونسلي خدماتونو به اعتبار بللو د ځینو افغان ډیپلوماټانو غبرګون پرولای دی.
یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال او نفوسو مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط.
په ایران کې مشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره د خلکو او پولیسو لخوا ځورول کیږي.
باندې کوم کوم پاسپورتونه لري مدرکدار دي، هغه ټول نیول کیږي او
په تخار کې خلک او چارواکي وایي چې د غنمو سګنۍ حاصل خو د سپین بولدک چمن لاره بیا ترل شوی. هغوی چې پر دې لاره کاروبار کوي وایي له دې کبله یې ژوند اغېزمن شوی دی. په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو لوري په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د استازولیو د قونسلي خدماتو له بې اعتباره کولو وروسته ځینو افغان ډیپلوماتانو غبرګون ښودلی دی. په برتانیا او بلجیم کې د افغانستان سفارتونو، په ژنیف کې د افغانستان په سفارت کې د بشري حقوقو څانګې او د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د طالبانو اعلامیه رد کړې ده. دوی ویلي دي چې په دې هیوادونو کې به قونسلي خدمات ونه دروي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې.
په بریتانیا کې د افغانستان د پرسول شوی جمهوریت حکومت سفیر زلمی رسول وای په لندن کې د افغانستان سفارت به د پخوا په سیر په بریتانیا او آیرلند کې خپل کنسولي او ډیپلوماټیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نوموړي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په خبرګون کې کړي چې پر اساس په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د څوارلس سفارتونو کنسولي خدمات به اعتبار اعلان شوي دي. شغلی رسول پرونسې شنبه په یو اعلامیه کې چې په خپل اکسپان یا په خوانی ټویټر کې خبره کړې ده زیاته کړې چې د افغانانو د حقونو او سرچینو ساتنې ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد پرون سه شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې اعلامیه د خبرېدو له نیټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایتالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لوري کنسولي خدمتونه لکه وثائق، تصدیقونه، عدم مسؤلیت پایه پاسپورت، د پاسپورت صدور، د سټیکر تمدید، د ویزی سټیکر او نور د مرکز او اړوندو بنسټونو له لوري د منلو نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات پرې ترسره کیږي. د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت ډیپلوماټان اوس هم په دغو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه اداري تورینی کړی چې د تعامل او همکاري په اړه له پرلپسې غوښتنو سره سره له بهرنیو چارو وزارت سره همغږي نه کوي. د دې پریکړې له اعلان وروسته په بلجیم، اروپایي ټولنې او ناتو کې د افغانستان د لری کړای شوی جمهوریت سفیر نظیف الله سالارزی په یو پیغام کې چې په اکسپان یا په خوانی ټویټر کې خبر کړي ویلي چې په بلجیم او نورو هیوادونو کې به د افغانستان استازولۍ د پخوا په څیر افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د سویس په دوهم ستر ښار جنیوا کې د افغانستان د سفارت د بشري حقوقو د څانګې سلاکار او دایمي استازي محب الله طيب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
نمایندګي دایمي و سفارت
د افغانستان دایمي ماموریتونه او سفارتونه چې نه یو خپل په دې دریو کړونو کې د طالبانو د رژیم د پیوړی کولو کې مرسته وکړي او په هماغه لور حرکت وکړي تر هغه وخت پورې چې د قربې هیوادونو او مهمو نړیوالو سازمانونو لپاره مشروعیت ولري خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
په فعالیتای خود ادامه میتند.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت لخوا په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د یو شمیر سیاسي استازولیو د خدماتو د لغوه کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیرو درو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمیر افغان ډیپلوماتانو په بهر کې د افغانستان د سیاسي استازولیو د قونسلي خدماتو د بې اعتباره بللو په اړه د طالبانو پر پریکړې غبرګون ښودلی. دوی ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له دې پریکړې سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. خو آیا هغوی د بهرنیو چارو له وزارت سره چې د طالبانو په کنټرول کې دی له تعامل او اړیکو پرته دا کار کولای شي؟ پر دې موضوع اسمت ساروان په اسلام آباد کې د افغانستان لپخوانی مرستيال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې. خغلی شمس د مرکې په پیل کې وویل
متاسفانه د تیرو دوه درې کلونو نه د دا چې کلنه افغانستان کې طالبانو واک تر لاسه کړی دی او دا چې د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو یو شمیر هیوادونو کې خو بعضی سفیرانو د دوی اعتماد خپل کړی وو او یو څه د دوی ارتباطات او غیر اداري کارونه قونسلي چارې چې وي دغه دوی د مرکز نه هدایت اخستل.
شمس صاحب د دې کار اخیز په افغانانو ویو کبنی وی هغه افغانان چې بهر ووسی
کنسولګری او د سفارتونو کار او بیا د بهرنیو چارو وزارت کار د خو سره تړلې دي، بیل د دې یو هم خپل کار په صحیح توګه مخکې نشي وړي، یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال او نفوس مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي دغه بد سرټیفیکټ، دغه د پیدا کېدو سند، نور د زموکو مسائل راځي، ادمي مسولیت ته امنیتی مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، دلته افغانان فامیلونو بازي ازای غړي التپاتی غیره ولي سفر کوي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي دغه پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه گذاری کوي، نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکي.
فکر کوي چې دا سفارتونه او کنسولګری به نور نو پاسپورت هم نسی صادرولای.
یو شمیر نمائندګي او پخوا پاسپورتونه هم اجرا کړی دی او بازي کې دی شي که یو څه کتابچی لري هغه کې دی شي اوس هم داړتیا په صورت کې هغه اجرا کی، نو د دې په اړه به مکتل شي چې په دغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو خبره کړې ده په کې د ټول مسایلو په اړه د سي دریز نه دی روخانه، خو بهر حال دغه ټول قیمت به عام افغانان پرې کوي، ځکه چې افغانان اوس په ګڼ شمېر کې بهرنیو هیوادونو کې دي، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې، نو ښه به دا وي چې دوی یو څه حل لار راوباسي، که څه هم ستونزې شته دی، یو شمېر سفارتونو د داسې افرادو اشخاصو په واک کې دي چې هغوی فکر نه کوم که زر آماده شي چې د طالبانو اعتماد خپل کې یا هغوی د هغوی اطاعت وکړي، خو بهرحال یو درېمه لار هر وخت موجود وي، دوی ته په کار ده چې یو حل لار راوباسي او د افغانانو د عادي افغانانو چې کوم روزمره مسایل دي، دغه اړتیاوې دي، ضرورتونه دي، قونسلي مسایل دي، هغه ته باید یو حل لار پیدا کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په خوانی مرستيال سفیر زردشت شمس و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د سپین بولدک چمن د لارې لبیا تړل کې دوه وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د لارې بندیدو د دوی پر ژوند او کاروبار منفي اغیز کړی. په چمن کې یو شمیر اعتراض کوونکو ازادي رادیو ته ویل که د پاکستانی شناختی کارتونو او افغاني تذکرو په اساس لار خلاص نشي، نو دوی بخپل اعتراضونه بیا پیل کړي. د موضوع جزئیات عبده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د سپین بولدک چمن لارا چې له څه باندې لسو میاشتو تړل کې دوه وروسته د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې وه، بیا تړل کې دوی د دې لارې د دواړو غاړو اوسیدونکو اندېښمن کړي او د بې وزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د چمن ولسوالۍ د راز محمد کلي یو اوسیدونکو ذوالفقار د سیشن می په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې لارې بندې دوه د خلکو پر ژوند منفي اغیز کړای. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د چمن لارې له څه باندې لسو میاشتو وروسته د اکشن می په ورځ د تګ راتګ پر مخ پرانستله، پر لټ کوونکو خپل اعتراضونه پای ته ورسول، خو یو ورځ وروسته دغه لارې بیرته وتړل شوه. د پاکستان حکومت لا د دې پریکړې د بدلون لامل نه دی په ډاګه کړای. تر دې مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت قاسی د یکشنبې په ورځ د جولای په 28مه د چمن لارې د پرانیستلو اعلان وکړ او اعتراض کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به تګ راتګ د دوی د شناخت کارتونو او تذکرو ته په کتنې کیږي. په چمن کې اعتراض کوونکو چې د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارتونو پر بنسټ یې پر دې لاره تګ راتګ غوښت وویل چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې دي. په همدې حال کې په چمن کې یو شمېر اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. یو اعتراض کوونکی حاجي عبدالمنان ازادي رادیو ته وویل
مطلق امکانات لري د پرلک سره سره نور چې د دې چې د ټول چې د دې امکان ته خو په دې نه د داخله کې هغه خپل د سنیاس دی ګور سنیاس چې څونه د څونه ته په دې باندې دا خو نو د غشي په ځای نه هغه کبا دی امني جامه واغوند.
خوب چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان تکزی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصي دوه لپاره غونډې او ناستې روانې دي.
نور څنګه ورته بخا ما خاطه لار خاصيږي نو میټین د جرنلان په چمن کې ترناست دي. افغانستان سره رسمي میټینګونه وستو دا په تاسو خلاص دي د ټول عمر لپاره بیا به مشکلات نه وي.
د یادونه ده چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې لس میاشتې مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو په غبرګون کې خپل اعتراضونه پایل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لاره دې دوی ته د پاکستانی شناخت کارتونو او افغاني تذکرو پر اساس د تلو راتلو اجازه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما ویلي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د وژنو خپل سرونیونو توقیف شکنجه او ناوړه چلند لږ تر لږه 15 او یا پیښې مستند کړي. یوناما په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د پیښې د روان کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د نقص او ملکی تلفاتو په اړه تازه شمیرې خبرې کړي. یوناما په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر دیرشمې په افغانستان کې د وژنو خپل سرونیونو توقیف شکنجې ناوړه چلند او ګواښونو لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې شپېته د توقیف او خپل سرونیونو لس نورې د ګواښونو شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز د پخوانیو چارواکو سرتیرو د وژنې 15 پیښې مستند کړي دي چې په ټکو یو د طالب وسلوالو او څلور نورې د نامعلومو وسلوالو له لورې رامنځته شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه افرادو په وړاندې چې افغانستان ته په زور راستانه شوي د داسې سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي کوم چې د شکنجې ناوړه چلند او د نورو نه جبرانېدونکو زیانونو دوامداره خطر په ډاګه کوي. په دې راپور کې په تیرو دریو میاشتو کې ملکی مرجوبلې ته هم اشاره شوې او په کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د چاودنو له امله 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. په راپور کې دغه ملکی مرګژوبلې عاملین داعش خراسان څنګه وسلوال بلل شوي. یوناما په راپور کې دغه راز د تیرې میاشتې په 19 او 19 د ډورن کرخي په اوږدو کې د پکتیا او خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د پاکستانی پولیساتو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ملکی مرګژوبلې ته هم اشاره شوې او په کې راغلي چې په دې پیښو کې 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو له لوري په بدخشان کې د کوکنارو پر ضد کمپاین ته پکې اشاره شوې چې د راپور په ټکو په تاوتریخوالي بدل شو او د طالبانو په ډزو کې پکې لږ تر لږه 18 ملکیانو ته مرجوب لواوخته. په تیرو درې میاشتو کې د طالبانو له لوري په عامه ځایونو کې بدني سزاګانې ورکول د ښځو د حقونو وضعیت د رسنیو ازادي او عدلي اجرات نور هغه موضوعات دي چې په دې راپور کې راغلي. یوناما ویلي په تیرو درېو میاشتو کې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د ټولو خزینه کارکوونکو میاشتني امتیازات تر 15,000 افغانۍ راټیټ کړل. د غرازی په کابل کې د ښځو یو نه دولتي موسسه له دې عمله وتړله چې خزینه کارکوونکو ته د دفتر ته د ورتګ اجازه ورکړې و. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب دی او لنډيواله ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو پر حکومت خپل فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال مولوده توانا ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه زنان افغانستان بیشترین
لبده مرغ افغان میرمنی در ټولو ډیر زیان منې شوې دي. افغان فضیله هر ډول سختار لري شوې دي او په افغانستان کې د ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض روان دی. دغه راز فقر او غیر قانوني کډوالي ډیر شوې ده او په هر برخه کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی.
متوجه مردم افغانستان است.
د طالبان حکومت د یونامه د تازه راپور پاړه سند ویلي او ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنه هم ځواب نکړي، خو مخکې طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې اسلامی شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د بشري او د ښځو د حقونو فعالان او نړیوال سازمانونه یې ورسره نه مني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. په ایران کې ډیر افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا زورول کیږي. دوی وایي پاسپورتونه څو ځلې چیرل شوي او ورته ویل شوي دي چې له ایرانه اوزي. ایران له تیرو څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. یو شمیر ایرانیان وایي چې افغانانو د دې هیواد په اقتصاد کې مهمه ونډه لرلې او په تیره د دې هیواد کرنه پر افغانانو متکی ده. عصمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
په ایران کې مشت افغان کډوال وایي چې په ورستیو کې له دوی سره بد چلند او شته رسیدلې دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیشت چلند ورسته له هغه ډیر شوی چې کابل لاس ورځې وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسیني په نوم د یو ایرانی او درو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او ایرانی ورسته مړ شو. د تهران د 15مه سیمه اوسیدونکو پر دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان د دوی له سیمه ووځي کني په وهلو بیل په زور وباسي. نورو ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په چیرې بیا په انستګرام او ایکس کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران او پاکستان هر ورځ لشتر لږه زر تنه افغان کډوال لخپلې خاورې باسي. ایران او پاکستان وایي یوازې بیا اسناد کډوال لخپلې خاورې باسي، خو یو شمیر افغانان وایي چې د ویزې او پاسپورت لرلو سره سره په ایران کې ورسره بد چلند کیږي او له دغه هیواد ایستل شوي دي.
د ایران څخه خبره کوم، د ایران د شهرات څخه دلته بیخي د افغانانو وضعیت خراب ده. افغانان کوم کوم پاسپورتونه لري مدرکدار دي، هغه ټول نیول کیږي او ورته وته ولي ولي څه پیسې نه خبرې ته راپېدې هر ورځ.
دین محمد د بغرس ولایت غورماشت ولسوالی يم. دا لډیر یاران غلې چې پاسپورتونه لري، دا نو د یاران واشه مدرکې دراسه مړ بدل بالا آزاد بغیر ځغ بنور ته کو ډیر مل دي. دا د پاسپورتونه ځنې سرلې دي یا د پاسپورتو سره غیر کړې د مرزه کې.
پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر د ایران له کورنوي چارو وزیر احمد وحید وحیدی سره په ایران کې د میشت افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبري وکړه. د طالبانو د حکومت یو ویندوی حمد الله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې د ایران له کورنوي چارو وزیر سره د مولوی کبیر د کتنی او د بحث د موضوعاتو یادونه کړي، حضور جزئیات نه دی ورکړي. په ایران کې له افغانانو سره د تاوتریخجن چلند له زیاتی دوه وروسته د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتل چې په ایران کې د افغانانو سپکاوی او هل ټکول او ځورول ژر تر ژره په خپل مداخله پای ته ورسوي. د غفورم همداراز د ایران له حکومت غوښتي چې له هغو کسانو سره چې له افغان مهاجرو سره د غیر انساني چلند توهین ربړولو مسؤل دي، د داخلي قوانینو او بشري او حقوقي معیارونو مطابق قانوني چلند وکړي او عدالت پلی کړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ. زموږ غږ له ازادي رادیو اورې قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په تخار کې د طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، چرواکی وای پر وخت ورختونه د اصلاح شویو تخمونو ویش او کاروانګرو ته فنی او مسلکی لارښوونه هغه لاملونه دي چې نتیجې سکل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی دی. د دې ولایت یو شمیر بزګران د حاصلاتو پر زیاتېدو خوښي څرګندوي، خو په بازار کې د غنمو له ټیټ نرخ څخه هم شکایت کوي.
په تخار ولایت کې ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په تخار کې د طالبانو حکومت د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې ساش کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست د بڼوالۍ چارو عمومي مدیر عبدالعلي راتمرد وایي کروندګرو په دې ولایت کې ساش کال پر 1,40,000 هکتاره آبي او للمي ځمکو غنم کرلي دي.
سخت کال د غنمو د حاصلاتو کچه ښه ده. پر وخت ورختونه د اصلاح شویو تخمونو ویش او کروندګرو ته فني او مسلکي لارښوونې دا درې هغه لاملونه دي چې له امله یې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د نوموړي ولایت یو شمېر کروندګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله ساس کال د غنمو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې د غنمو له ټیټ نرخ څخه راضي نه دي. د تالقان ښار اړوند د اق مسجد سیمې یو کروندګر شایردین چې پر شل جربه ځمکه یې غنم کرلې دي د خپلو حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غنمه ایم سال بسیار خوب است، ای سال قبل کده آبی ای آبی خوب شده لالما ایم سال.
د تیر کال په مقایسه سکل هم د ابیز مکو او هم د للمیز مکو حاصلات خدي. موږ د غنمو له حاصلاتو راضی یو، خو په بازار کې د غنمو ټیټ نرخ زمون کړي لګښت هم نه پوره کوي.
د تخار د تجارباشي سیمه کې هم ګڼ شمیر کروندګر لاګیا دي ل خپل کروندو د غنمو فصل راټولوي. ل دوی څخه یو هم خال محمد دی. دغه سلوخ کلن بسګر هم وای چې د غنمو ټیټ نرخ د دوی کړي خواري هم نه پوره کوي.
غنمو اصل لال مارسل بارندګي نه بود، اصل نه ایم سال بارندګي بود.
دو کال وړاندې د للمی غنمو حاصلاتو خوند نه درلود، خو سه کال پر وخت ورختونو لامل د ابیز مکو پرتله د للمی مکو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو په بازار کې د غنمو نرخ پیکه دی.
کاروانګر د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کرنې سکتور څخه د ملاتړ په هدف له کاروانګرو څخه غنم په مناسب بیه وپیری او دغه شان د اصلاح شوو تخمونو او د وړو پورونو په برخه کې هم مرسته وکړي. د دې ولایت د قلبر سیمې یو کاروانګر حمید الله آزادۍ روډې ته وویل:
دولت باید کوته چیزای کوته کیمیاوي را بره متوجه.
دولت باید په بازار کې د کیمیاوي سري نرخونو کنټرول کړي چې کاروانګر زیان ونه کړي. له کاروانګرو سره باید د اصلاح شویو تخمونو او د وړو پورونو مرسته وکړي تر څو د کاروانګرو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندوز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پردم د ایران هیواد د ایس د شاره څخه. دا غز ما پیغام ته افغانستان تر مسول حکومت پر ورور سوی. تاسو باور وکئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کارو کې په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. دا ته وګورئ د ازمر میسج تر مسولینو پر ورور سوی. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم خوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅ کې مولانه دی خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم خوره په ایران کې ته مو حکومت دی په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازینې لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول ولس هازه خاص مجاهدینو ته می دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولي کښېنوي. تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی، چې هم حکومت کوئ هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. قدر منوریدونکو، رسره وسې وړاندې په خبرونه کې په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو د شپه پام کړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړې دي. کارنده کار په دې اړه تیر مخام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید موریدوف په اشقابات کې د طالبانو د حکومت له شارج دافیر فضل محمد صابر سره د ټاپی او ټاپ پروژو د عملی کار د پیل په اړه خبرې کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي موریدوف له قوله لیکلي چې دی وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک پروژې یا ټاپی ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژې ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډیر لیوال دی چې د ټاپی پر پروژې کار ژر تر ژره پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالی ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر وایي سږ کال یې د تیرو کلونو پرتله د افغان پناه غوښتونکو ډیر غوښتنلیکونه رد کړي دي. د لوکزامبورګ رسنیو پرون خبر ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر لیون ګلادن د پارلمان د غړو د پوښتنې ته په ځواب کې چې ولې سږ کال نسبتا ډیر افغان پناه غوښتونکي رد کړي دي، ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال یعنی د هغه مهال پرتله چې طالبان تازه واک ته ورسېدل شرایط بدل شوي. اوس هلته وسلواله جګړه نشته او د هر چا ژوند ته خطر نه دی پیښ. هغه زیاتوي چې سکل 15 افغانانو په لوکزامبورګ کې پناه غوښتي و چې تر اوسه د 940 تنو غوښتنلیکونه منل شوي، 14 رد شوي دي او 3 نورو هیوادونو ته استول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې له 144 تنو څخه د 90 تنو غوښتنلیکونه تایید شوي وو. د امریکا د خزانه وزارت پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه اعلان کړي چې د ایران د توغندویو او ډرون په پروګرامونو کې لاس لري. د دې وزارت له بیان سره سم په دې بندیزونو کې د ایران، چین او هانګ کانګ 15 کسان او 8 شرکتونه په نښه شوي دي. په بیان کې راغلي چې په دغو کسانو او شرکتونو د ایران د راکټي او ډرون پروګرامونو لپاره د مهمو برخو په برابرولو کې همکاري کړې ده. نوی بندیزونه په امریکا کې د دې کسانو او شرکتونو شتمنی کنګلوي او له هغو سره هر ډول راکړه ورکړه منی کوي. د بندیزونه داسې مهال لګیدلی چې مسعود پزشکیان پرون د ایران د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. او اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس پاڼې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور فهرست کې شامل و، د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 15 میلیون ډالره جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلی هم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنان او زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سالور کالا پینځه کالا شپک کالا داسې قسم مالیدل چې لاس کالا کوژن نه ناسته ده او دایتللې دی په خوره او مزدوري پسی
میرمن امنه مایار و چې افغان نارینه و د مسافرت پک لغه دیدله هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي کورنۍ لکه مستون دو سره مخوي
پلار سه کومه تربیه ورکی زوی ته هغه بل څوک نسی ورکول نو پلار سه په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي خزه ده خزم خپل حقوق لري
د نارینه و د مسافرت تر ټولو لوی علت
دا خونو بیا زموش ده اغا ترازی اغا اقتصادی ستون زستنو زما فرشی کربانده یو ناری نتبو مستانانه ایچ کور پریجدی
نن امده موضوع چی روم ملتی هم وکری درنو دوستانو یو شمیر افغان کورنۍ وای چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپل فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې لګن ستونزو سره پریږدي کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د عام خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزور اقتصاد دی چې دوی زوروي د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پریږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي په دې اکله د کابل یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي
دغه حالت مرغله چې شنو راځي یو میاشت د واده نه نه شي زی خارج تکنه هر څه د کور مشکلات مثلا فلار کیږي مسئولیت اخلي اماغه خزه اماغه خپل میړه کنه یعنی مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي خو نشي تلای خپل لیور ته نشي ویل شي زه په دې رقم مریض زم زمويسا یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار د پیسې راکته کنه نو هر سړی چې واده کوي اده کلم یعنی خزه باید سپورټ کی خزه سره باید وسی اماغه خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خو پوي دی شي خزه نه پریدي یعنی چې میړه وي سی خپل انګون نه پریدي چې زوی وي سی ولې وکه زوی مې خپل خزه وی سیمون ته پیسې نه لګي او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خزه ته یعنی هغه پیسې نه رسیږي مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خشونه وی هغه ورته نه برابرې ځکه وی نشته ام دوم رلیږي چې هغه د کور خرڅ کیږي خو نه خزه ډیر حق لري باید همیشه خوان ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې او دا ډیر ښه خبره وی چې نن نه ځوانان خپل خزه باید وی سی بهر کې بهر ملک تزي باید خپل خزه وی سی ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینه ته ضرورت لري بلدا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري کسو مثلا یو خزه ژوند نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کول شي بل چا نه خوني
نارینه هم وای چې کچری په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پرې خودل او بهر ته بتل د خوست اوسیدونکو اکبر خان له نور خبرو سره
هم زه درته وایم چې ما خو سر رسیدم ما وادم کړی دوه کاله مې وادم وتل یو دا زما وادنه څلور کاله مخکې تلل او بیا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه درغلی نو دا یو مثال ما در کوم نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونو عربي ملکونو چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافرۍ دوه کاله ته درو کاله تان تر څلور پنځه کاله پورې کورو ته نه راځي یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسي ورکولای زیاتره مجبوري واج نزي څوک هم د ملک ته د مستي یا د خواهشات و لواج نزی کم سی مجبور سی هغه بیا عربي ملکو ته کش کړي. نو هلته سي لاړ سي هغلته بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال وارکه سي مزدور سي څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم مې هغه کې ترځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغلته خرچه کېږي. نو هغه دومره بیا نسي کولی سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پی راسي او دلته یې مصرف کړي. نو زیاتره داسې هم کېږي سي ولا ما کوم سي لیدلي ټکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات ستا او دلته بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کېږي کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار یې سي په بل ملک کې شو نو خامخا زمانې بلاري کېږي، دا مشکلات دي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد، د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي.
دا خو نو بیا زموږ هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه وي چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو تا په کلونو نه ویني. طبعاً دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغه مشکلات ډېرې تر نارینه. نارینه یوازې دغه مشکل چې د کور څخه لیرې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې، خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي، خپل ځان چې وساتي هغه خو خبره ده، نور مسایل خو نور مسایل. چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې، یا ورور یا میړه، هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه، چې دا وروسته پاتې ټولنو کې، په ټولو کې ستا دا شرکي ټولنو کې یوازې.
افغان لیکواله او ژورنالیست آغلې آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللي وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري، تاسو پوهېږي چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني د مځکه د باغ دی، پول او پټی دی چې آیت جوړېږي او ژوند پرې مخته وړي. ډېری د موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړي پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه دا ده، زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و، د دې لپاره چې واده وکړي، هغه سنګین مصارف د واده چې و، ولور و، د واده نور مسایل و، د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو، حداقل څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدن یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوراکۍ نو په کور کې په کاول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه. موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پیوزي، بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبی ته، عربستان ته. دا شاقه کارونه کې، ځکه چې اقتصاد تقاضا نه کوي، اقتصاد ضعیف وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني هغه ملک ته، او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي. کلي او بانډو کې خوتاسو پوهیږئ چې خسر، لیور، د لیوره ښځه، دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم، ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د یوه ولایت یو، نو بیا هغلته هغه جنجالونه د دوی آشه عباته په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند، دا ټول دوی ته یو جنجال وي.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې میرمنې پاتې کېږي، مثلا د دوی میړونه ځي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې باعث خلک شته چې د نګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر
سر د خواکي د درور د لیورونو د خزو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جک شوی د خپل ورینداري وهلي ټکولي ده. دا مشکلات دا توتريخوالي سره دوی مخ کیږي. دا خزي دا یو حقیقت دی. پیر بیا په کلیو باندو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډیرای داسې کورنشته چې د دغه توتريخوالي د دغه جنجالونو قرباني شوی دي. ډیرای خزي دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوی دي. حتی ډیر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللی دي، دا بچي او دا خزي دلته پریښي دي، هغه ته بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا خزي تاوان سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لنوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کیږي.
دا ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې دی لیورل، خو حتی وهل کیږي لکه څنګه تاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي.
تاوان دا ماشومان کله چې رای لویږي، کنجلې وي، کالک وي، عقدایي، ډیر خشن، ډیر د چا خبره د تاوتریخوالی سره مال، دوی په خپل بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي، شریک ژوند جوړوي، دوی هم داسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي. دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی، د پلار سرپرستی، د پلار مینه، د پلار محبت نه دي لیدلي. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي. څوک رواني کیږي، څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي، په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي. دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته، بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې. خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده، او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پې مخته وړي. او دوی لکه بی سرپرست ماشومان عقدایي، ډیره خراب روحیه باندې راستریږي، رالویږي.
دا نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا ګټه زده په بهر ملک کې دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي، بچی بی سواد لویږي، عقدایي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول یې سوالته ګټه ډیره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادی تاوان دی، ځکه د ده بچي عقدایي را لویږي. د ده میرمن هغه دا ژوند د عمر بیا نه راځي کنه. خو د دغه خبرې تفهیم، د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه همدوي چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال او مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مرته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ ورونه بې سواده رالوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده رالوی شوي دي، مجبوره دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقکاری او مزدورکاری وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده. هلته اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري. دوی مجبوریږي چې لاړ شي، او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسي ځي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ښځې ویني، د بچیان ویني او سره مخامخ کیږي.
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده. د خپل بیکاری، بې پیسګي، دا څومره لامل کیږي چې یو سړی مجبور شي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پریدي ولاړ شي؟
فرشته جانې، دې ته د کلونو را په دی خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده، هغه نه جبران کیدونکې ده. همیشه افغانان، افغانستان خلک هم داسې در پدره وو. وګورئ، لکه موږ لکه ماران په خزانه وګی پراته یو،
د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترین شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو. خبر چیرته ده چې د سر سړی لارو د سر سړای مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج وو، ځکه چې یو ضعیف ملک وو، بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړه سوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دی او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سړک، کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی، یا چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سړک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا تا ته ووایم، دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را په دی خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی، او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرات کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپله ښځه پرېږدئ، او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي، او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بي سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر مال تاوان وي.
بله، یو نړۍ مننه.
کور ودان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخص هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پرې خودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوق نقص ګڼي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د خځې په خوا کې وګه پوګه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغه څه نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره، یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، د غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپل بچیانو سره یا خپل میرمنې سره د یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل میرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دای کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د میرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته، هلته واوسیږي. ځکه عقد د نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي، هغه به موافقت خي ورسره، او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغه سینه بیا د حقوق و نقض ده په ښکارا ډول سره، او دا حق تلفی ده، دا ظلم ده، دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
گرا وڑا واشنا پمینا زرد بخلے درتما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا زرد بخلے درتما پمینا زرد بخلے درتما پمینا باور دین راز زما په مینا زړه در بخلې در تم په مینا سرګه را وړه واشنا په مینا زړه در بخلې در تم په مینا زړه در بخلې در تم په مینا پژوند کې دغه فخر غړي مئن پژوند کې دغه فخر غړي چې سرو مالی شتاله په مینا زړه در بخلې در تما په مینا سر یې را وړه واشنا په مینا زړه در بخلې در تما په مینا مینا لیوانه خوخیو مت چاپ مینا زړه در بخلې در تما په مینا سرګې را وړه واشنا په مینا زړه در بخلې در تما په مینا زړه در بخلې در تما په مینا